درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي روز وا او تن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټیټوالي ژوره اندیشنه څرګند کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فیستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغې وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوال پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړي دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فیستیوال چې پرون پرانیستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنرۍ په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دا چاره د افغانستان له مخې څخه کمزوري زیربناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي، چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د استلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا بی اسناد دي. له پرون د شنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی اس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته ورسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. خو ورسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی اس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د استلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10مه د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونی دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سخت تعرفه ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسلیکولو ډډه کوي او واشنگټن ته بے معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پرې کوي. ترامپ دا هم وویل کچېری ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیې او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکړې کړي سل سلنه ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې شایي په راتلونکو 500 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 15 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 15 ناروغانو د وژلو تور لګیدلې چې د ژوند وروستي پړاو تر مراقبت لاندې وو. تورن ډاکټر چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی د بدنیتۍ او شمو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلوونکي درمل ورکړي، هغه هم پرته له دې چې ناروغان پرې خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېرې قربانیان چې عمرونه د 15 او 49 کلونو ترمنځ په خپل کورونو کې مړ شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له عملی دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د ساه بندېدو له امله مړ شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ او درختیا جامې مو پتن اوسئ. ګرانو زکوونکو ستاسو شونکې دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زکوونکو زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات چې د دې شمې صفې څخه پایلې دي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغې د راتو د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بس کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو د موادو د انحلالیت څخه مخکې مور او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو، یعنی البته د بیلګې په توګه چیری د یو بوره محلول مور او تاسو وغواړو جوړ کړو. د بوره د محلول د جوړولو لپاره مور او تاسو په یو ګلاس اوبو کې البته د یا هم فرض کې چې په یو ګلاس اوبو کې مور او تاسو کولای شئ چې تر یو ټاکلې حد پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې 2 قاشق یا هم 3 قاشق یا داسې نور نو دغه مقدار بوره چې مور غواړو په هم دغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه مور او تاسو او غواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کو، یعنی که د بوره زیاتوالی عمل ته مور او تاسو او ګورو دوام ورکړو نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوشي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوشي په تل کې یا هم په بیخ کې کښینی رسوب کوي. چې دغه حالات کچیر مور او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سو خو یو مقدار بوره حل سوی نه ده د لوشو په تل کې چې شکیږي رسوب کوي. دغه حالات ګرانو زده کوونکو مور او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. سو ډول محلول وایو مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخي په یو ټاکلې درجه کې یو تودوخي په یو ټاکلې درجه کې ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کې مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي د موادو حلیدو ته مجاو تاسو انحلالیت وایو. تشوایو انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپل د دې ته ویل کیږي چې نور مواد پاغه مواد کشي یا هم په یو مایع کشي چې شي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته مونږ تاسو د موادو انحلالیت وایو. رازو د بیل کې په توګه ښه مثال هم ورکولای شو. کچیر او ګورو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجه د سانتي ګرید کې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کې کېدای شي په 100 ملي لیټر او بو کې چې شي په کلی ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړي محلول کښې، البته په نوموړي درجه کښې چې 40 درجه د سانتي ګرید ده، په 40 درجه د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجه د سانتي ګرید کښې به حلېږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، هماغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او مړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چاته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شي ده کم ده. نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای شي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیات یو له بل سره توپیر لري چې د ځینو د یې زیات او د ځینو د یې کېدای شي د انحلالیات توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیات یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولای شو چې ګچ ده، ګچ نوه ماده دا چې تاسو وګورئ په 0.26 ګرامه حلیږي. هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده چې موږ او تاسو وایو په دومره مقدار سره چې کېږي کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یوه حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پېژنو. آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کېږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه، ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې شي سي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوه باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو، کېدای شي چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو. کېدای شي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسې زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور او کېدای شي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی. نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. ازو ګران زده کوونکو مور او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپل ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او نه خالصه و چې نه خالصه ماده مور او تاسو ولوستل چې مخلوط و چې په دوه برخو ویشل کېدل چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط اوس راځو د لوست په دې برخه کې البته مور او تاسو خالصه ماده پیژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول مواد ته ویل کېږي البته خالصه ماده ګران زده کوونکو هغه مواد ته ویل کیږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی او دا چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شو وسی د ثابت ترکیب درلودونکي وسی یعنی دوی چې په خپل ترکیب کې باید ثابت وسی البته دا ډول مواد مروتا څو خالص مواد شمیرلای شو لکه څنګه چې تاسو ځیر سی ورته ګوري البته شمه مثال مروتا اوس په نظر کې نیسو اوس په خپل چې د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي ځکه چې د یو نو اټومونو یا هم د یو نو ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی اکسیجن هم په دې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی میست چې سمبول تاسو ویني چې سی یو د خوړو مالګه د چې مالیکولي فرموله تاسو ویني سوډیم کلورایډ موږ تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ال کلورین دوه نو مواد سره ځای شوی دی د خوړو مالګو څخه لاس نه راغلی دی البته په دې ترتیب سره او په نظر کې ونی سو به هم خپل یو خالصه ماده ده هم دا سي نور مثالونه امر کولای شي چې د ټول عبارت ته خالصي ماده څخه د چي د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي راز وکړون زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مور تاسو د خالصي ماده ډولونه پیژنو چې خالصه ماده بیا پر دوه برخو باندې ویشل شوی ده چې یو هم عنصر ده او بل برخه یې هم مرکب ده چهار یو په دې ترتیب سره مور تاسو تعریف کچیر وو ګورو لمړی راز عنصر پیژنو عنصر یا المنت پیژنو چې خپل عنصرونه هغه نو مواد چې دوی چې دی د لمړنی هغه لمړنی توکي دي چې موږ او تاسو د ژوند چاپیریال شاوخه ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوی دي جوړ شوی دي نو مور تاسو وایي چې عنصر هم د خالص ماده د ډولون څخه شمیرل کیږي یا هم خالص مواد دي خو دوی چې دی د یو ډول اټومونو یعنی البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې سوي دي جوړ شوی دي لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل لکه اوسپنه خپل یو عنصر دي چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دي لکه اکسیجن هم خپل یو عنصر دي خالصه ماده ده د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دي ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده او په دې ترتیب میسته چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده نیون د سمبول په ان ای سره شدل کیږي د ټول عبارت د خالص مواد څخه دي یا هم د خالص ماده د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دي عنصرونه به ګرانو زکوونکو په دوه برخو باندې ویشل شوی دي البته یو فلزات او یو غیر فلزات فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زکوونکو عبارت اوسپنې میس المونیم سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزات دي عموما د برېښنا تیرونکې دي د برېښنا جریان او د تودوخه جریان د خپل ځان څخه تیروي او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري یعنی په اټومي دول سره مینترازي او غیر فلزي عنصرونه هغه لکه هایدروجن اکسیجن نایتروجن او داسې نور دي چې د ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي دوی چې بیا دي کیدای شي په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري هم مینترازي دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورګران ځکونکو په طبیعت کې هیدای سي هم په یو اټومي شکل سره په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري چې یو اټومي البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دی هغه عبارت ده هیلیم نیون څخه دی البته دوی چې دی یو اټومي شکل یعنی په یو اټومي شکل سره چې شکیږي مندل کیږي او دوه اټومي شکل چې دوی چې بیا دی لکه اکسیجن هایدروجن نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دی په دوه اټومي شکل سره یعنی مالیکولی باندې سره چې شکیږي مندل کیږي او څو اټومي عنصرونه چې دی هغه لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده سلفر ده او داسې نور چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني هایدروجن او اکسیجن دوه نو غازات یو له بل سره یوځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده زګران زکون کو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچه او قلمونه موجود ولري ترڅو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالص ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوام سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوو عنصرونو نمونه واخلي. مننه ګران زکون کو، زموږ او تاسو نن نه ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانوز د کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم. او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دوه دیشمې صفې څخه به پیل بشپړ دیشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوی اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوی اړیکه یا کیمیکل بوند وایي. یعنی کله چې یو دوه نوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوع عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکم کړي، چې دغه اړیکه ته خپل موږ او تاسو یو کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپل د اگزوترمیک یو پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکي عبارت ته کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته، چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید لس کالوري پر مول وي، چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یو کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو کیمیاوي اړیکه وپیژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیونی اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، کچیرې د سوډیم کلوراید په مرکب کې هغه جوړ شي یا جوړه شوې اړیکه یو خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب کې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورته خلاص راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب کې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ولانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کې کچیر خپل الکترونونه واخلي، يعني الكترونه ونه بايلي، بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو مایل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي، یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي، چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ولانسي الکترون لري او کلورین اووه ولانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ولانسي یا یو ولانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي، یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیري یا وروستي قشر کې چې یو ولانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کې به یې اته الکترون رامنځته شي، او په همدې حالت کې به په داسې حال کې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ولانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ ته راځي، او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په آزاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې ویني چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاده بڼه، یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم او بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاد بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونه ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په درې برخو ویشل شوې ده، چې یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او درې ګونی اشتراکي اړیکه. یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونه اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي، او دغه اړیکه کیدلی سي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کښې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري، او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځ ته راځي. اړیکه بیا موږ او تاسو د دریو کرښو په واسطه سره کولای سو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوو اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو ووینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نو اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کښې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ او تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ او تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسئ تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو النوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانه صلحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه، دریم څپرکی. د یو دیرشمې څپې څخه پیل تر پنځه دیرشمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدروکاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تیر لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وه وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدروکاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدروکار کاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ته خپله د لانتنۍ کلمې اوروما څخه اخیستل شوې ده، چې اوروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده چې خپل د بنزین براسونه چې دی هغوی ظاهری دی د زیګر پښتورګو او د سینورو سرطانی ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دی یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دی هغوی په تنباکو کې هم شتون لري د زیاتو سرطانی ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدروکاربونونه او اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دی هغوی ډیر اهمیت ور دی یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دی هغوی څخه دوا جوړولو کې، پرنګ جوړولو کې او هم دې ترتیب نساجی په صنعت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویل چې د مختلفو ځایونو کې د دې څخه استفاده کیږي. یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین، اسپرین چې د خپل د دردونو د آرامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پټرولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي د ډبرو سکاره او پټرولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا قیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو قیر چې د هغه خپل تور رنګ مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوی دي. که څه هم دوی کچیری د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کېدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپل د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپل یو بیرنګ زهري مایع ده، یو بیرنګ زهري مایع ده چې خپل مخصوص بوی لري چې 80 درجه سانتیګریډ کښې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حلل وهلو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپل یو اروماتیک هایدروکاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځېده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمېرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمېر هم شپږ ده، او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده، چې مالیکولي فرمولونه، ساختماني فرمولونه او موډلونه موږ تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب، یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې خپل عمومي فرمول د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي، چې مالیکولي او ساختماني فرمول موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوه کړیو د یو ځای والی څخه چې سوې د ماینس ته راغلی ده. په همدې ترتیب د دې ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي. او عمومي فرمول ده یا مالیکولي فرمول ده سي اچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګران زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقدیر څخه د سپین رنګه کریسټلونو په بڼه کولای سو چې لاسته راوړو. داس چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګریډ، یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګریډ کې په ډېر اسانۍ سره کولای سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتی ګریډ کې دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي، یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د کوي د لارو لمینځه چش کوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي، یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل، یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو، چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کیږي، یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و. چې موږ او تاسو وایي نفتال انتراسین چې د عمومي فرمولې سي څلور، یعنی د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده، چې د عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده، چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلی او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، د بنزین د دریو کړیو څخه، یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده، یا هایدروکاربون چې ده، هغه د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کیږي. او انتراسین چې د خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ رنګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي، چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولای سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو، او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ د هایدروجنو شمیر پنځه، او په همدې ترتیب سی اچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکربونونه دي چې خپل رنگ ندر نه لري او په دې ترتیب دي په اوبو کې منحل کیدونکي مایع ده چې په اوبو کې په مکمل ډول سره حلیږي چې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول وینو او په همدې اساس هغه د هم چې ویني د دوی هغه حلقې جوړش یا اروماتیک ډول ده چې په دې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونی اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځ سره غلي دي او په همدې ترتیب یو اړیکه د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې چې دا وو ګرانو د کونکو تالوین چې خپل د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو د کونکو موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم پیژندل. کته هم موږ او تاسو ویل اروماتیک هایدروکاربونونه څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې استفاده کولای سو. یو هم د هغوی څخه ګرانو د کونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو ویل خپل عضوي ترکیبونه هم درلودل، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو لسکرو او نفت څخه خپل اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړل، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه په دوی کښې یې بنزین په ژړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل. او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربون کاربون به یې لاسته راوړ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنی گرانو زدکون کو هیلی درام چی طول بجور روغ او صحت مند بیاستی. زستاس شون که دیانا سلحی و زلیبیا تاسو طولو تا دلسم طولگی پینزلسم لوست تر شراغلست ویم او هیلی درام چی دلوست رستنی شیبو پر بی منتیا وکری. گرانو زدکون کو زموج آستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده گازا چی ده یوسلو یو پینزو سمی صفحه سخپل تر یوسلو سلور پینزو سمی صفحه پر با دوام ولری. نو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغیزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ګازاتو باندې بحث کوو چې ګازات څه ډول یوه ماده ده. ګازات یا هم د مادې هغه حالات ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذرات ترمنځ یې هغه د جذب قوه ډیره زیاته ده او د دوی چې دي تغیر منونکي دي. د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري او کثافات یې چې دي ډیر لږ دي، یعنی کثافت یې ډیر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بیرته متراکم سي. راځو ګرانو د کوونکو د ګازات عمومي خواص ته، چې ګازات موږ او تاسو ویل چې نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي ګازات مواد شمیرل کیږي. د ګازاتو د ځانګړتیاوو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي ګازات هم لرو چې طبیعي ګازات یو بل ته سره ورته دي او دغه ورتهوالی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواص څخه وروسته په نورو ګازاتو باندې چې ایډیال ګازونه او حقیقي ګازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپیژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله ګازات چې دي د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي. خپله نظراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزورې ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا ګازات چې دي ځینې یې دا ډول خواص نه لري، ځینې یې کلک او ځینی ماتیدونکې نه دي او د هغوی ترمنځ بیا فاصله زیاته دی. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو ویل چې یو د بل د فشار په مقابل کې ډیر کم دی. دا غازات دي. د دې لپاره چې موږ او تاسو غازات ښه او پیژنو څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپل د ازمایشتي قوانینو په اړه هم دی ډیر کومک را سره کوي چې عبادت لمړی د حجم څخه دی. کچیری غازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط سي یا هم انبساط شي خپل اړوند لوشي چې کړي ډک دي، دلته د غازات او حجم تل د هغوی د لوشي له حجم سره یو شان وي. خو د غازات او حجم د اندازه کولو کمیتونه باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم وي واحد په توګه باید و ټاکل شي. نو موږ او تاسو د غوی لپاره خپل حجم چې د یو اشغال شوی فضا ده د یو جسم په واسطه دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په وی تور سره شودلای سو ګرانو ته کوون په حجم خپل د په اس آی سیستم کې موږ او تاسو کولای سو یا په نړیوال سیستم کې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې موږ یو لیټر حجم مساوي کیږي په 0 ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کیږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بیا مساوي کیږي په یو سی سی سره. بیرته یو متر مکعب مو مساوي کیږي په 0 لیټر سره. دا هغه حجم مو چې موږ تاسو ویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د اډیال غازاتو چې په هغه کې موږ سره ډېر مرسته کوي. دوی هم فشار دی چې خپل موږ تاسو وایي د سطح پر یو واحد باندې وارد شوی قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کیږي یعنی فشار اف پر اس باندې وارد شوی قوه پر سطح باندې. سو موږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کیږي په اوس او شپته تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اټموسفیر مو مساوي کیږي په اوس او شپته ملي متر د سیماف سره. چې موږ تاسو کولای شو په دې اساس په ځینو محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې کو محاسبه کو او په دې ترتیب ګرانو زده کوونکو یو هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کې د راتلونکي قوانینو کې یو ډیر مهم بلل کیږي. هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپل د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بیرته خپل د مطلقه تودوخه په نوم سره هم یادیږي چې هغه تودوخه مساوي کیږي په تی کې، یعنی درجه د تودوخې درجه د کالوین مساوي کیږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 200 سره. دا خپل هغه د تودوخې د درجه د اندازه کول هغه مطلقه تودوخه یا قیمت و. بل ګران زده کوونکو موږ تاسو د مادې مقدار لرو یا د غازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ تاسو اندازه کوو چې په همدې ترتیب سره په ان تور سره شودل کیږي. خپل د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې لوي شول څخه کېدلی شي چې د مادې د مولونو مقدار موږ تاسو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو ویني د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت د څه څخه دی؟ عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ تاسو ویل چې د مادې مقدار موږ تاسو په مول سره اندازه کوو په انتر سره چیو. ګرانو زده کوونکو راځو دلته د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د غازاتو لپاره یو څو قوانین وو چې لومړی قانون د بایل قانون وو چې خپل بایل په 1922 میلادي کال کې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وو چې یو له بل څخه جلا د غازاتو د حجم او فشار ترمنځ واړیکه ثابت تودوخه کې وسیډل او ترلاسه کړل چې دوی دا ثابت کړل چې باید ثابت تودوخه کې باید په ثابت تودوخه کې د غازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هاغوی باندې د وارد شوی فشار سره مستقیما متناسب وي. یعنی دا چې کله په تودوخه ثابت ووسی د غازاتو فشار چې د حجم سره معکوس اړیکه لري. یعنی کچیر موږ تاسو وایي تودوخه زیاتیږي نو د دوی د غازاتو فشار باید کم سی، او کچیر تودوخه کم سی د غازات فشار باید جشتی زیاد سی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني یو مساوي کیږي په کالوین سره او دغه په ترتیب سره پی دوا او وی دوا مساوي په کا دوا سره چې د دې سمره داسې فرمول سره راوړو چې موږ تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کیږي په پی دوا او وی دوا سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې د هغه دوی چې د یو له بل سره معقوصا متناسب دي، د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمیدو سره بل زیاتیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته مثال لکه شوی دی. وایو اډیال ګاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کې شتون لري چې په 625 ملي متر د سیما فشار کې دوی د ګاز حجم یې 228 ملي لیټر دی. کچیر فشار یې 825 ملي متر د سیما ته بدل شي، تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي، نو په دې ځای کې کچیر تودوخه ثابته اوسي، تودوخه ثابته اوسي، د فشار او د حجم ترمنځ معقوصه رابطه د بل د قانون پر اساس باندې تاسو شي کوي محاسبه کوي. اوس نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي. هر یو قیمت همدې ترتیب سره وی یو 228 ملي لیټر پی یو مساوي کیږي په دومره سره فورمول لرو. په عمومي فورمول کښې موږ او تاسو چې فورمول لاسته راوړی وو په تېر صفحه کې چې پی یو وی یو مساوي کېدل په پی دوه وو وی دوه سره، د هغوی لپاره موږ داسې یو فورمول لرو. نو دې فورمول کښې موږ او تاسو څخه وی یو نامعلومه دي، د وی یو د وی دوه د پیدا کولو لپاره وی دوه نامعلومه دي، وی یو قیمت یې راکړي د وی دوه د پیدا کولو لپاره. راځو ګرانو زده کوونکو، داسې فورمول جوړو چې وی دوه مساوي کیږي وی یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره، یعنی په دوام فشار باندې. نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کوو. مشابهتونه مشابهات سره اختصاریږي، ملي متر د سیماب د ملي متر سیماب سره اختصار سي، یوازې به ملي لیټر پاتې سي. 228 ضرب پر 625 کې تقسیم پر 825 باندې کله مو تقسیم کړه مساوي کیږي په دومره 180 ملي متر سره. دغه قیمت موږ او تاسو لاسته راوړي، د هغه قیمت دی چې موږ او تاسو څخه د وی دوه قیمت نامعلوم وو لاسته مو راوړي، دا د چا د قانون پر اساس؟ د بایل د قانون پر اساس. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د بایل قانون وپېژند، راځو د چارلیس قانون پېژنو چې په ګازاتو باندې دلته د تودوخه اغېز راته بیانوي. د چارلیس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1780 میلادي کال کښې د ګازاتو د حجم بدلون د تودوخې په بدلون یعنی په ثابت فشار کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړ. خو نوموړی عالم دا ولیدل چې خپله په ثابت فشار کښې یعنی که چیرې فشار ثابت وساتل سي، نو دلته به که ګازاتو ته تودوخه ورکړل شي، نو تودوخه به یې له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي. نو د نوموړو ګازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره څه شي دي؟ معادل دي. بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په 1806 او تر 1808 کلونو پورې د ګیلوساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د 40 د ګازاتو فهرست پوره کړ، او دا یې هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د یوې درجې سانتي ګرید په زیاتوالي سره د ګاز حجم چې د 1/223 برخې سره انبساط کوي. خو د 40 او د ګیلوساک دغه د دریو نمونه یوه څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه. خو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس په دې ځای کښې موږ او تاسو وویله چې د دوی هغه د ګازاتو حجم د تودوخې د درجه سره مستقیمه اړیکه لري، په هغه صورت کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي. نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ څو وی او یعنی د حجم او تودوخې ترمنځ دلته مستقیمه اړیکه وجود لري. مستقیمه یعنی د حجم د تودوخې په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي او د تودوخې په کمیدو سره حجم کمیږي. وی یو تقسیم پر وی دوه مساوي کیږي چې یو تقسیم پر وی دوه سره. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د چارلیس قانون پر هغه معادله چې لاسته راغلې معادله وه فورمول وو، پر هغه باندې یو مثال موږ او تاسو لو. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو یو اډیال ګاز چې 225 درجه د سانتي ګرید کښې حجم یې 1.28 لیټر درلودونکي وي، که چیرې تودوخه 50 درجه سانتي ګرید ته بدله شي یا هم تبدیل شي، نو د ګاز حجم به څومره وي؟ تاسو یې پیدا کړئ. په هغه صورت کې چې پی یا فشار به چشوسه ثابت اوسي، یعنی کچیر مور او تاسو وايي فشار ثابت اوسي د یو ټاکلي مقدار غاز حجم، نو د هغه غاز یعنی لومړنۍ تودوخه او کچیر تودوخه مور او تاسو په ټی دوا سره وشي او د غاز حجم په وی دوا او په همدې ترتیب، نو مور او تاسو یو فرمول لرو چې د دې فرمول پر اساس وی یو مثلا کیږي وی دوا تقسیم پر ټی یو یعنی ٹی دوا باندې. اوس راځو هر یو قیمت راکول سوې دي ګران زده کوونکو، د وی یو قیمت راکول سوې 1.8 لیټر، د ټی یو قیمت 25 سانتیګریډ، ټی دوا مساوي کیږي په 50 درجه سانتیګریډ یا سیلسیوس. وی دوا نه معلومه دي. د وی دوا د پیدا کولو لپاره ګران زده کوونکو موږ او تاسو دلته فرمول لرو. په فرمول کې هر یو پر ځای باندې خپل ټاکلې قیمت وزه کو، د هر کمیت پر ځای باندې چې وی دوا یعنی دوام حجم متشته نه معلومه ده، مساوي بسی د غاز حجم 1.8 لیټر موږ او تاسو د وی یو پر ځای باندې وزه کړ، ضربي 300 دلته موږ او تاسو هغه خپل د دې سمخ کې چې دلته قیمتونه وزه کو، تاسو دلته وګورئ دلته درجه د سیلسیوس راکول سوی ده. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو لوست ارزیابي برخې ته راورسېدو چې په دې ارزیابي کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی په ثابت فشار کښې 10 درجې سانتیګریډ تودوخه کښې یو آیډیال ګاز دومره حجم نیولی دی، که چېرې د نوموړي ګاز حجم دومره ته تبدیل شي تاسو تودوخه پیدا کړئ. دوام سوال په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
ازادۍ رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.